السلام علیکم د سهار اته بجې سوید په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مثلث او د ازادي میلمه ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستل هم په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي خو ځین نور کتون کې وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري نن جمعه ده د سلواقیا دلوي دیر لسمه د فبروري میاشتې دویمه نیټه پیل کې خبرونه په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو لکبل د سوبول سوالیو ترمنځ لارې بندې سوي دي په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برق کوچ لکبل لښته لږه د 220 چپاسوي او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوي دي د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنوي ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برق کوچونه راځي او لارې بندېږي د سالنګ لارې چې د زیاتې واورې د اوریدو لکبل وړم ورځ بند سوي و پرون سهار بیرته پرانستل سو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشن بخپور سو ویل سی وی چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوی و امریکا ته ولېږدول سي د واشنگتن ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوی و چې امریکا ته وغوښتل سي په تیرو څلور میاشتو کې لپاره پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوی او په دوی کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نسی وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي تکر سوی د چنن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل سي په دې سالي کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالۍ لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو هومره بودیجه ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند پاکستان سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایی شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریا او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشمې پر ورځ بوردون کې د سوریې پولې ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول امریکا یو ایران په لور ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړه ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللې دي د دې وزارت ویان ناصر کینانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بې پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حمله لکبل درې امریکایي پوځیان ووژل او تر تلويشتو زیات نور ټپیان کړل د ایران سخت و څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته دا خبره کړې ده واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران په لوه ملیشي داخلي بللې وي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان ووژل له کومه سوی وه هغو امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بې پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ خو ویې ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي الجزایر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوی ده دا هغه اقدام دی چې شاید امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونو چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي رویټرز اژانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکیانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي په پریکړلي کې پټوله غزه تړانګ کې د بشپړ چټک خوندي او لخند پرته بشري اوربند غشتنه سويده. ډیپلوماټانو ویلي الجزائر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 چهار شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده وروسته له هغې وړاندې سوچي په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالي مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالي مرستې پر منظوري سلا سول. له اوکراین سره د مالی مرستو د دوام لپاره دا موافقه داسې وخت کېږي چې له کیف د هغه د غربي ملاتړ کوونکو پر ملاتړ شکونه شول کېدل او پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل 2 کلونو ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې مننه کړې او ویلي دي چې له ډېره وخته یې ورته انتظار کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرمفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د ترورزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولي. تفصیل له عصمت څروان.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یو راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوی چې د طالبانو له څه باندې 2 کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو 3 میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یوه کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړی دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاور واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحه غری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل ملک لپاره امن غواړو، د نورو خلکو لپاره هم امن غواړو.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. له بل خوا د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولي. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ 2-3 میاشتې وروسته هم ویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لکن دی د الزوایری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا پر راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په 4 ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او اروزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی ته شرح لید د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاري اول بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 28مه لسرزنی ځند وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري، او اوس داسې راپورونه خبره شوې دي چې پاکستانی چارواکو ویلی دي چې د مارچ تر یو دیرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولی د سنبالولو تګلارې اعلان کړه چې لمخې له پاسپورت او ویزه پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خود دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزه پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان دورته تلل راتلل. د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې آسانتیا راوسته. حتی له افغانانو سره د هند د 500 تن مرسته شوی غنمو لپاره لخپل خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خلاصو خو یو کال رئیس چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې شنشکاري ترانزیټي لاري دوه ځله سخته بند شوې دي. پر اوسه کال په تورخم کې د نشټې لامل پاکستان د دروازه وټړله، خو راباندې میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه ورسره د غلام خان خرلاچو انګور اډې لاري هم بند کړې. سپین بولدا کاسي هم پوښمن کې د پښتنو د پرلت لامل چې د پخوا په څیر د دې لاري د بشپړو پرانستو غوښتنه کوي بند ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیر افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل راسکایپ له لار سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغلی ک لمړی دا پښتنه وکم د دې لار سره برت پرانستل سو بشپړه پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزې شته.
مننه شي بار صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل د امارات لره تاګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوسی او خي خواته بدللی شي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دولسو کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات تجارتي حالات یعنی تجارت د سیاست قرباني کېد او ورسره بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لره تاګه سره موږ دغه احساس کاوه چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي. اما اوس ورته ګورو ورسره بل لاغه هم به تاریخ خواته روان دي چې دا د دوانکو په تاوان ده. او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کارغه په هر بخش کې موږ د کلتوري دی، موږ د زبه دی، موږ له دې سره ډیر مشترکات دی او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ د موږ به له دې نه سوسې دی او د به له موږ نه سوسې دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګي منفي روان دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ولا او د دې هغه بعضی مسولین سي دي هر څوک سي راضي لزور کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي
افغان صاحب. مننه. ستونزو افغان صاحب ستونزو مشکلاتو ته براسو تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان خواته مشکلات شته. د یو دو سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی آزادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې د هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې د تورخم دروازه
مالم را چولې د الګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوی ټوله خرابې ګلمر تر پاړ به پروتل مرته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ته وس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حساب کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوسي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکې مثال تاریخ دی ولیک په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي
کراچۍ نه می دا میان راچولې دي او دا راغلي چینانه دي او زیب تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال په دې کېشته او دا که به تین ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو تین ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارمې وروسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوي چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوي څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کی؟
اغل ته داسې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم دا غتر ډیر هدا ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه دا ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پریکړې کوم دی دا ډیر پټکار کی دی او ډیر یعنی یو جانبه پریکړې دی ډیر دغه سې دی دیکتاتوري پریکړې دي چې د یو کړل او په دې وسو کې چې د حکومت بندر باندې ستر ډېر هدا د سید تاجران دي موږ افغانان دي ځکه په دې سر هر باندې چې د حکومت تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن دي اثرات په دې باندې پریوزي وسو کې چې د حکومت تر حد باندې سو دي لپاره ضرورت دي پیازو ډېر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه قزاقستان او ازبکستان نه دي ته ورتلل چې هغه ډېر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډیره خراب اسولې او کیلې ډیره خراب اسولې ډیر نقصانات ورسول هغه که اخواتي کدي خواتي موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د کوم ری دی ته هم رسیږي داسې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوې ز په خپل دی افغان په هیڅ یو تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ده مګ یو د انسجام شورا لرو چې د غزو ماوینې ما نو تر ډیره حد د ترانسپورت او تجارت په دې کې مګ مستقیمن کې یو راته معلوميږي چې نقصان به کوم چې دا مشکلات به کوم چې دي تکلیفونه کوم چې نه جوړيږي هيا چی شي دلته یعنی ل زړه نه سو کار نه کوي چې کار نه د کړې خو څه نه خواته مشکلات دغه ډیر دي مګ افغانان دا تاجران سيزي موږ به دې تیر شو له کلو کې سيده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وختل تجارانو نه به باج اخیستل کېد رشوت به اخیستل کېد اما اوس هغه ختم سو اخوا ته وسی وراوړي خالص د پیښور تر د تورخم تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 25000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي چا پټکونه چا ولیدي چا چک پوینټونه چې ولیدي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د مګ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي پولیس اخلي
دا د غلط مسولین اخلي پولیس اخلي هغه دغه دې یعنی که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ چولې د سي تلاشي کيم هغه موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دې تلاشي پونو مخسو کې دې تلاشي پونو اخلی سو کې دي ټول پلازې په نوم اخلي خو مختلف نمونه دي اغل د مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شای نسته چې موږ وایو چې دا قانوني دي او داسې د تجارت دي موږ ډیر هم په خوام شي بر صاحب ډیر وختنه ترې کړی دي اصلا دي تجارت د دوه ملکو هیڅ کار نه ده سوی موږ وختنه ترې کړی دي چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترک ګډ میکانیزم تګلار ورته جوړه کی دغه وسی تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول چې وسی دا پزړو واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای شي او د ډیر وخت لپاره بندیدلای شي نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مستنی بندیدل دا خلک نه امید کړل، تجاران نه امید کړل، هر سړی کوشش کوي چې بدیل خو او ته واوړي او بدیل خو او ته فکر وکړي بدیل خو باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پوري اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړل، د سر راپور نه د سی پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزه او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزه او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شي برځه په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خو دې چې د سیمه دلته د پاسپورت په اخیستلو کې ډیر ستونزې لرو، تاسو خبر یې چې ډیر مشکلات دي، او دویم د موږ موټروانان ډیر غریبان دي، وسې نه لري. دریم په آینده کې موږ ډاری ګو سیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې اسنه چې بیا راته باندې کې او بیا راته سخت کې بیا نسو کولای. بیا هم دا ځکه په دې لار باندې دا د مګ د خلکو یو ګول ډوډۍ ده او یو ریسک په کرا ده، نو هغه ډاریږي، هغه تر ډیره حده دې شي ته لیوالتیا نه کوي. و موږ یو دغه ورکړې دواړو ملکو ته چې دواړو ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد لمخې دغه موضوعات کې ذکرې هدي عقل دی او بنزو لاسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا سلی رساته کې یا پاتو سل وکساته کې ورکی دوی ته بسون نه جوړیږي. هم دغه غوښتنه ترې کړې ده سیمګه ته د کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکې ترغو موږ اطمینانی اوسېږو. یدې هغه سکیورټی چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح د پجای کو، اما موږ ته د درې کلنې ویزې راکې ځکه موږ بار بار نه سو ورتللای. په دې لار کې دومره ګټه نسته، دومره غټ کاروبار نسته کې چې موږ هر موټر وان دی راځک سي پښپاک میاسو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکې یا دې ورځي خلکو ته الته دې سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزا راکا، ځکه دې په کې اکثرا وخت مشکلات ستونزې. نو دا موضوعات چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دغه پاسپورتونه ویزې واخلو.
افغان سره په همدې برخه کې بل پښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپل پښتنه تراسم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونې لرو چې دای وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوي، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندي شي. د شاغل شمس په وینا وی ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې هغه ولست لا ډیر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، البته دغه سیمینارونه و، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډیر دی، ځکه چې د پاکستان خوا ته په تورخم کې په چمن کې هلته ډیر زیات خلک د هغې ژوند، د هغه هغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، د هغوی هغه روزمره ژوند، دغه عواید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي د هغوی هغه روزمره هغه اچوي دیاړي هغه ودرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې یا وفادار نه دي وطن ته او یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دی غړ هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي. نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي.
افغان صاحب د شمس صاحب خبرې مو واورید، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي؟
د دې څه د دواړو ملکونو خبرې دي. موږ چې کوم ارتباطات سنولې دي دوی وايي چې په لګیا یو، خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي. دواړو ملکونو باید په دې باندې خبرې
مو بخښي، دا خو د سوداګرۍ او بخښي د سوداګرۍ د ګډو خونو لاري دا مشکل نسیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نا دا که د دې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه یو اطمینان نه حاصل دی، موږ موټروانان دې ته زړه نه کوي، نه سي کولای. هغه وای ډاری کی چې سبا را باندې بندي هغه تجارتي خونې کومې سي دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحيت نه لري، هغه دومره وخت نه لري چې هغه وکولای شي په دوی سره ودې تو وای چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دې سره په خو یو قرارداد لاره دی افټاپ نوم چې هغه کې لډیره وخت هغه ختم شوی دا دغه سپاز دې چې پاګه کې لیکل شي شویو چې غدواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، پاغه کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر دا غسلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ راسي. نو موږ بیرته دغه سی ولاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو دغه ورکې، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته د هغه کې جوړ کې نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې اته دغه افشن نیم کار څولی سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالی سي. یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکي موضوعات را پیښیږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده چې بیرته بیا په شپو شپو نه خلاصیږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره څو ورځې مخکې شخړه راغله ما سرحدونه سره بند نه سول، دغسې هندوستان سره شخړې راسي سرحدونه سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړه وي که هر حالت حد یاکل سبزي وي هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له وسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی سي. او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه سي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی سي او هر وخت بندېدلی سي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړی ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب کوم خبره کړې و د تورخم د دروازې د بندېدو په دریمه څلورمه ورځ د ویل سي دوړو خو ته سوداګرو 3,000,000 افغانۍ تاوان اوشته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان ک څومره دروازه بند پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو اغلری ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوشته؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ و سیدا په دې په دغه اخیری ورځ ولا چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړه چې کچېره دروازه نه خلاصي یا وي تاسو پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسیدلی دي اغل ته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډي ګانې ترې ډاکې دي، یعنی مخکې لاغې چې کله ګیډ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسیدل. نو دغه سي هر شي کې یاس کې یا خراب څول د کیلو موټر مکمل داسې وبتري روان وي خلکو کاندې ورته ویسلی او کاندو کې خالی کړل خاورې په واچولې. نو دلته په دې لار باندې ترانسپورت سیستم ودرې د لاس ورځي، یعنی د موږ ترانسپورت تقریبا 1500 پورې موټر دغه تل ود یوې خواته او 1500 بلې خواته ودرې. دلته غسي په خړلې سوې کې غلام خان کې ینه په دې ټوله لار باندې لس میلیون نس سی هتا د مګه دغه سی هغه خپل نظر 15 نو تر 30 میلیون پورې افغاني دی ورځ مګه په دغه لار باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وک نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي کدی خواته دی یال د پاکستاني تاجری ندی جی مال اور لیگی علاقہ جا ال تا پاکستان ای تاجر دل تیرا لیگی نو دا ورا سر بل دا زیاتی گی او دا غوسنی اخرنی جټک دا غسی ول دا غسی انګیرل کدل سی هتا ل انتخابات پورې دا ګیر نه خلاصيږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور ما
افغان صاحب بخشي افغان صاحب بخشي تاسو بدیل لاري وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري
داسې داسې موږ سو بخش لرو یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي سي راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو سي هغه موږ لوسه پورې دغه سي مستقیمه نه واسانه او خو بدیل نه لرو سي نور نړۍ ته یلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو سي هغه ورځ وزیر صاحب تجارت هم موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو سي موږ د خپل میوه ښه پی پو ښه پروسس کو دي کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو ویزي مشکلات هم دي نورو ملکو ته تاګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره نسته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسیدلی او زر نه سو ورتللی پاکستان دی موږ لپاره پاکستان ډیر غټ نفوس لري او ډیر د افغانستان د توکو لپاره نږدې آسان او ښه لاره ده بل دغه سي موږ د پاکستان د لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لیږدو تقریبا 900 میلیون شاوخوا کې دي موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ او برسیګو که وای چې بالکل نه کو دا تجارت نه کو چې په خوام نه کوم دا افغانستان او دا ملت کچېر خبره نور سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا باغه وای چې بالکل نه دي دا غلطه دي کېږي ودي چې کنه بالکل نه کېږي بیا باغه صورت کې خېګه باندې موږ بدیل پیدا کولای شو بیا تاجر هڅه کوي او هڅه دي چې وکړل بیا خپل
د دې بدیل د دې بدیل پښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پښتنه تراسمه د پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونی لرو دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل داره چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پر راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځ ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختی ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخ کې بحثونه هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګو نه ګوري. دا چې ظاهرا لفظی دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پر راغون شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب کبیر ته همدغه دی هغه پښتنې تراسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات دی. دا خبره ده که چیرته پاکستان دا نه غواړي او که چیرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورت مسله راپورته کی او دا راوباسي او تر اوسه پورې خدای سي معلومي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بند سي منځنۍ اسیا ته. د مارچ تر یو دیرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخستا موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچي د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي هغه د چاپ د اسلام کلا لاره دا او د ایران لاره دا ځکه موږ بل لاره نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لاره پی غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړي ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې اوسېږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
به افغان صاحب وبخشي دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څوشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه نو بیا هم ولې باور پیوکي
انټرنیشنل کمپنیانو نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه توکي نه سي راوړي د ایران له خوانه هغه د بندیزونه دي پی هغه شپو ته نه ورکوي هغه په هغه لاره باندې نه راځي هغه مجبور دي بل لار نهسته همدا د کراچۍ لاره ده.
افغان صاحب ډیره مننه له اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید. زحمت شي پر اجازه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د ازادي
د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطنه دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسی، په پیل کې دا راته وایس چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږي؟ مننه لومړی
د ازادي راډیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنو په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندي که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډیر غلری مثال نه لري، وطن په اصل کې که ورته وګورو وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړی مو کړی دي، درس تعلیم مو ویلی ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده، په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض، په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مهات، و وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بے مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي، څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې راولی شي.
بل هم دغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده، زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده، او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دوه نوي هم کال کې ماجر شوی یم، هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بله انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی، په آنلاین بڼه هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ. یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل آسانه شوی دی، ډېرې ټولنې شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي په افغانستان یا نورو هېوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعرې کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزې به لویې وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بله انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هېوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هېوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 1:30 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاس 1:30 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده، هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي یا شخص دولتي، خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي، نه پیدا کېږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بے وزله دي، اکثریت بے وزله دي، د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کېږي. ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، بېخي تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هېوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته ویندو ده دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هېواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هېوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې راغلي، څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټول کاناډا البته حکومت مرسته سره دا کړی دی چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزی او سہولتونه یې برابر کړی دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف دی ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي، او له هغې نه مخکې چې دونه یو کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوان او سکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده، او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنی دونویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډېرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې لویه بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصده هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې را سره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ را تګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده، خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوان نرنجن داس د مالیه وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیه وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو، په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سام نه دی را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم، بعد بختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګړلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړپوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، او تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه.
بل انجن سب د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، دغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. مونږ افغانان یو، مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې، دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو، مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سیکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره مونږ اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې. مونږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې مونږ باید پاکستان سیکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه مونږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مونږ نه دي درلودلې ورسره، مونږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي، مونږ افغانان یو، غوی پاکستانیان دي، نو غوی د پاکستان په قانون باندې چاليږي پیروي وکړو، مونږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چاليږو پیروي وکړو.
انجن صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثر. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دوغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هلته کینولې دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنې اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نه شو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي، هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه.
بل انجن سب، خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه، ځینی چاودنې کیږي.
دا کېده شي دا 100% ده، خصوصا په لګه کې باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیزه خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید ترکم تخریب شي او ترکم له منځه لاړ شي او ترکم ورک شي، خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي، نو دا وطن په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یا کرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري، یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخ ته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوان او سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدای دا چې موږ دموږ منطقې چې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل، خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید د سیوی لکه د فقو په سر چې موږ ته یو ټولنیز ځای را پرشي اوس کومه لړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې موږ هلته پکې ژوند وکړو شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای را کړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبر ده لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکول موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه ټو کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو هغه ته شهرکه انارکلی نوم ورکړل شوی و او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي په کې وسې وړنګ د غرو لمنه یې راکړله نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي نو هلته خو موږ هماغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي نه دا ځمکه ماته دولت راکړې ده او د ما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو هلته به دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار وکړی ده د دې سره او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګورداره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګورداره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډیر مغلق څه تاسو وکړو د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکي د افغانستان موضوعات سره تیرمه د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه پرونی او چایو دغه میوداني ورته وایي په سلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وکه واټساپ کې را لګلې و میسنجر کې و شاید دا خپل مسې ته خدای له ماده غدي افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید دوی له ذهن او نوزي په دې اړه ډېر سره غږی کوم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ور باندې دا وی چې مونږ د کوم ځایو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه پنځه ویشت کاله مخکې ما سره واده شوی وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم په دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نو کړې خپل دوستانو نه زه څه خبره چې څو ورته وړي خو چې کور ته ورغلو درې منزل کې د کور ان چا چیرته اوسېدل دی واده لپاره راغلو نو چې د کور ته ورننه ودل د دروازې د کوټې کې ناس د پچوکې باندې او د مهرون کلر یعنی د جګری رنگ وایي ما د هغه خسته د افغاني سوټې په غړ د افغاني کالی او په خورې سپلې په خو کې په لاسو باندې نکريزي او خپلوان ټول ورته نه ځینې کریز ور باندې لګوي نو ما خپل مېرمنې ته یو څو کس نور دوستان مې ولاړو ما مو مخ وړلو ما چې د خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي لس کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکه نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شو یرولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي هغه که د ژوند ژوندۍ موسیقي وي او کا هغه چرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو ہندی افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دمو کا خوراکوں تقریبا ٹول افغانی دی مونگا ہمبر چو مسالے چ ہندوستان کے استعمال کی مونگا نہیں استعمال ہو دے یو لس فیصد شاید او خرو لس فیصد ہے شل فیصد نو راتیا فیصد اگنور دی دا مونگا نو خرو دی افغانی خوراک بیل دا دے ہندوستانیاں خوراک بیل دا مونگا جو ودونا کو ہم اما افغانی کلچر بند دی مونگا نسل لا جو اندے دا پدی بند ز افتخار کوما
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړي خاطري مو سره شریک کړي پر ستونزو مو بحث وکړه او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لتا سو هم چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو او د نورو ټولو او ردونکو د ازادي رادیو ټولو او ردونکو نه هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ او ما سره مینه کوي زه د مینې پر وړم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندای وسې مننه
آزادي رادیو